ترشنه آسمان لاندیم
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د افغانستان او پاکستان اړیکې په کومه خوا روانې دي؟ نن په دې خبرونه کې چې زه اسمت ساروانی وړاندې کوم، په دې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د ډیرو باور داو چې له ډیرو کلونو وروسته به د افغانستان او پاکستان اړیکې ډیرې نږدې او تودې وي، خو د وخت په تیریدو داسې ښکاري چې د دواړو خواوو ترمنځ هماغه ستونزې چې په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د نورو حکومتونو په مهال وې، اوس هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوام لري. د دو خواوو د پوله ساتو ترمنځ په ځلونو په تورخم او سپین بولدکې نښتې شوي چې تر ټولو وروستۍ د چهارشنبې په ورځ وه. له دې نښتې وروسته پاکستان د تورخم دروازه وتړله او لا هم بنده ده. تر دې وړاندې هم پاکستان د تورخم او سپین بولدک لارې په ځلونو بندي کړي چې له کبله یې د دواړو خواوو سوداګرو په تېره بیا افغان سوداګرو ته ډېر مالي تاوانونه اوښتي دي. په همدې حال کې په پا پاکستان کې د ټي ټي پی د حملو زیاتېده هم د دو خواوو پر اړیکو اغیز لرلی دی. د ټي ټي پی تر ټولو وروستۍ حمله د چترال په کیلاش سیمه کې پر دوو پوستو و چې پاکستاني ځواکونو ته مرشوب لواړوله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ د پنجشنبې په ورځ وویل چې د افغانستان له خاورې په پا پاکستان کې بریدونه کیږي او په دې اړه پاکستان د طالبانو له حکومت سره اندېښنې شریکی کړي دي. پاکستانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر سردار احمد شکی په چترال کې د وروستۍ حمله په خاطر احضار شوی دی. طالبانو بیا په ځلونو دا ډول ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې پاکستان د خپل ستونزې په خپل حل کړي. د هو په هو همغه خبره ده چې پاکستان به د افغانستان د جمهوري حکومت چارواکو د ادعا په ځواب کې کوله. زموږ د رواني خپرونې میلمانه دي د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې رئیس او مؤسس صدیق منصور، همدارس د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد او د باور غورزنګ رئیس نجیب الله آزاد، ښاغلی افراسیاب خټک چې د پاکستان د سنا جرګې پخوانی غړی دی او مشهور سیاستوال دی، هم وعده کړی دی چې په خبرونه کې به ګډون کوي، خو تر دې شیبې پورې ټلیفون ته ځواب نه دی ویلی. خو ښاغلی آزاد او منصور د ټلیفون له لارې را سره دی. دواړو ته هرکلی وایم. لومړی منصور صاحب، که تاسې مهرباني وکړئ، په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان اړیکې په کومه خوا روانې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسی خاغلی آزاد، همکاران و طول معزز و ویدون کتا سلام علیکم و رحمت الله. لبد مرغا خاغلی که چی بعد د افغانستان او پاکستان د ولسونو د خیرازی پرمختګونو سوکاله او خوشحاله لپاره تینگی وای او د متقابل احترام او هغه څه چې د پاکستان لوري همیشه ادبی د اسلامي ورور ګلوي او افغانان هم په دې باور دي، په دې اساساتو تینگی او ولاړ وای. متاسفانه د پنجابي استابلیشمنت لخوا همیش د افغانستان د هر حکومت او چارواکو په وړاندې، د هر نظام په وړاندې او هر هغه څوک چې د افغانستان پر ارګ واکدار وي، د هغوی په وړاندې د خپلو خصمانه او شومو عزایمو کرکجنو تبلیغاتو او پروپاګاند او د خپلو عمقي استراتیژیک د پالیسیو او استراتیژیو په اساس د افغانستان په وړاندې او د خلکو په وړاندې خپل کان غورځوي.
تاسو ټول ملامتي پاکستان په غاړه اچوئ، اما فکر نه کوئ چې پاکستان هم عیني ورته خبرې کوي او وایي چې ټول مشکلات د افغانستان له لوري دي؟
نو موږ او تاسو که د افغانستان حالت او وضعیت ته وګورو، نه خو دلته د افغانستان ولس ته دومره حوصله او طاقت پاتې دی، نه شته چارواکو ته، نه هم پخوانیو چارواکو ته حوصله او قوت او طاقت او یا هم دا اراده درلوده چې د پاکستان افغانستان د ولس په وړاندې دي کوم بد ګام پورته کړی، د هغوی د ګټو په خلاف د ګامونه پورته کړی، د هغوی د ژوند او د نظام یا د حکومت د ړنګولو او یا تخریب ارادې دي ولري.
دلته څو پوښتنې نورې هم شته چې وروسته به درشمه. منصور صاحب، په دې برخه کې البته پاکستان هم دلایل لري. د دې لپاره زه به د پاکستان دلایل ووایم چې د پاکستان په استازي څوک په دې خپرونه کې نشته. آزاد صاحب، تاسو ته درګرځم، تاسو څه فکر کوئ د افغانستان د طالبانو د حکومت او د طالبان د پاکستان د حکومت اړیکې د خرابېدو په خوا روانې دي، لکه څنګه چې ښاغلی منصور هم وایي؟
سلامونه درنښت تاسو ښاغلی منصور ټول اورېدونکو ته. ظاهرا خو دا اړیکې په ښکاره خراب ښکاري، لکن زه فکر نه کوم چې دا اړیکې د هغه ډول د خرابېدو پاتو لاړ شي چې ځینې فکر کوي. د هغه یو تر ټولو لامل دا دی چې وضعیت تر ډېره بریده پورې د پاکستان لوري کنټرول دی. همدغه ستونزې یا دغه ټکه پوکه چې د ډیورنډ کرښه باندې اوس پیدا شوي دي، تر دې وړاندې یا مثلا په تورخم کې وي یا په چمن کې و، تر ډېره بریده پاکستانیانو لخوا کنټرول دي. د پاکستان لخوا کنټرول په دې معنا چې داسې څه هلته نه دي پېښ شوي تر اوسه پورې. داسې اسناد په تېرو دوو کلونو کې چې څومره هم دلته مسائل رامنځته شوي دي، یا د دواړو طالبانو د پاکستان ترمنځ جګړه رامنځته شوې ده، تر پایه پورې تر ننه پورې دا دوه کلو کې داسې اسناد نه دي وړاندې شوي چې هلته دې دغسې جدي مسایل وایي چې دوی دې جګړه پک کړې وي یا د هغه د مذاکراتو له لارې حل شوي وي. څو ورځې سره ویشتل شوي دي، سره په لاندې فوفو کې کسان وژل شوي هم دي.
نو تاسو څه توقع ده چې پوره بشپړ عیار جنګ وشي؟ دا خو پخوا هم نه دي شوي، یعنی د جمهوریت په وخت کې چې ډېر اختلاف و هغه وخت هم تر دې زیات څه نه دي شوي.
ګورې، د جمهوریت پر مهال باندې به کله هم چې دغه سپیشې رامنځته کېدلې، د هغې وروسته به چې حیات سره کښېناستی دواړو لورو هدف جګړه نه ده چې جګړه دې وشي، او نه پاکستان غواړي چې جګړه وکړي او نه طالبان غواړي جګړه وکړي. هدف دا دی چې د هغه نه وروسته چې کومې ناستې شوي دي، د هرې جګړې نه وروسته هغه ځینې مسایل بیا روښانه شوي دي چې لاملونه یې څه وه. اما په تېرو دوو کلونو کې چې څومره هم دغسې ټکه پوکه شوې ده، په سپین بولدک او چمن باندې زموږ په یاد دي، په ورځ ورځ جګړه وسوله، راکټونه ولاړه، ټانګونه ولاړله، اما تر پایه پورې داسې هیڅ ښکاره نه شوله چې د دې لامل څه و. دغسې لویې جګړې چې څو ورځې دوام ومومي، مسله څه وه؟ دا خو باید روښانه شي. دا خو وړې خبرې نه دي د دوو هېوادونو ترمنځ، دوو ولسونو ترمنځ. نو دا راځم خپلې خبرې د پاکستان لوري. پاکستان چې په طالبانو باندې کوم نفوذ پخوا درلودی، هغه ممکن تر ډېره بریده پورې دا امکان لري چې په رهبرۍ باندې اوس هم ولري. بلې، و په لاندې صفوفو کې طالبانو د اوسنۍ وضعیت یا اوسنۍ دوره د تېرو د لومړۍ دورې سره خورا ډېر فرق کوي. هغلته چې هغه رهبري د طالبانو وه او هغه کوم حاکمیت چې خپل خلکو درلودی، هغه اوس نشته. په لاندې صفوفو کې به ډېری داسې خلک وي چې هغه د نېشنلیزم په هغه روسیه باندې یا د پاکستان سره یا د نورو هېوادونو سره، مثلا د ایران سره هم څه موده وړاندې شخړه راغلې وه، دا رامنځته شي. لکن د رهبري په کچه باندې دا خو ډېره ښکاره ده. دا د ډېرو استازو وړاندې شوي دي چې د طالبانو د مشرانو کورونه نن هم په پاکستان کې دي، هغه ګروپونه چې پاکستان کې لاویشل شوي دي. د پاکستان سیاسي بې ثباتۍ ته که راسو، او بیا د طالبانو دپاره د دوی هغه کوم لابي چې وه بیا د هغه ډېر ښکاره وه. حتی د پاکستان پخواني لومړي وزیر د طالبانو رسمیت غوښتنه وکړه، هغه چې ونه سوله. نو
لکه یو مسله ده چې پاکستان که دې ته تاریخ ته وګورو، د مجاهدینو په همدغه شکل سره ملاتړ کوو. ټول مجاهدین موږ تاسو لیدل چې په پېښور کې ناست ول، لیکن کله چې حکومت راغی بیا خبره بدله وه. مخکې منصور صاحب اشاره وکړه، وایي هر څوک چې ارګ په لاس کې لري، هر څوک چې کابل په لاس کې لري، پاکستان ورسره مشکل لري.
په دې کې هیڅ شک نشته. وړاندې تر دې چې کمونیزم دوره افغانستان ته راشي، د شاهي دورې په وړاندې، حتی د شاهي دورې نه وروسته د سردار داوود خان پر مهال باندې پاکستان ډلې او ګروپونه هلته جوړ کړل، او د ټولو نظامونو په وړاندې یې وجنګوله. بېخه چې همدغه ستاسو خبرې په تایید همدا مجاهدین نظام سوله، نو بیا یې د دوی په وړاندې طالبان جوړ کړل. لکن د طالبانو په وړاندې خو هېڅکله دوی خپله مستقیمه جګړه نه ده کړې د هغو ډلو سره. د دولتونو نیولې، د سردار داوود خان نیولې، تر مجاهدینو کورو پورې دغسې شخړې دوی نه دي کړي، اما بدیلونه یې جوړ کړل. سبا که چیرې طالبان په واقعي ډول یو باثباته یو داسې دولت جوړوي چې هغه د افغانستان دپاره تر یو بریده پورې په نسبي ډول ګټور دولت ثابتېږي. دغه په وړاندې به دوی نورې ډلې جوړې کړي، لیکن د خپله تر هغو پورې د هغه نظامونو په وړاندې دوی مستقیم ډول دغه شخړې نه دي کړي. طالبان چې کوم ورځ د طالبانو بدیل دوی پیدا کړي، دوی به دا کار کوي، لکه د مجاهدینو په وړاندې چې دوی بدیل پیدا کړي. لیکن دا به ډېر ژر وي چې دوی ارګ نه دی نیولی، په دې چې هېڅ شک نشته هغه ډول چې فزیکي حضور طالبان هلته لري، د هغه ارګ تعریف خو نشو کولی چې هغه داسې یو دولت وي چې پاکستان ګټ کړی. همدارنګه ګواښ لکه تېر دولتونه چې ګواښ او هغه د مجاهدینو بس هغه د متحده ایالاتونو د سایکلون د عملیات اوس چې کوم امکانات یا کوم مرستې قطع شوې په افغانستان کې، د باید داسې څه کړی وای پاکستان چې هغه بیرته نړیوالو توجه راجلب کړي او هغه امکانات بیرته ترلاسه هم کړل. نن هم په دې لته کېدی چې ځان د ترهګرۍ قرباني وشي او طالبان همدغسې د یو وضعیت طالبان سره رامنځته کړي چې متحده ایالاتونو هغه توجه چې پاکستان ته اوس نه دسته وي، د افغانستان په قضیه کې البته مشخص ځان هغه امتیازات بیرته ترلاسه کړي. نو دغه داخلي ستونزې او بیا په جرمن باندې دا ستونزې تر دې د پاکستان پلان شوي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ کورودن. ښاغلی منصور، ولې د افغانستان او پاکستان اړیکې د زیات وخت لپاره ښې نه شي پاتې کېدی؟ دلیل یې په څه کې دی؟ کوم اساسي مشکل شته د دواړو ترمنځ؟ یو خو دا ده چې پاکستان وایي چې لا اول ورځ چې کله پاکستان تاسیس شو، افغانستان نه غوښتل چې د پاکستان حکومت په رسمیت وپیژني او حتی په ملګرو ملتونو کې یوازینی هیواد و چې مخالفت یې وکړ. له هغه وروسته د ډیورن مسله وه، همیشه افغانستان ډیورن نه دی منلی، د طالبانو حکومت یې په رسمیت نه پیژني. فکر کوي چې دغه مسایل د دې سبب شوي دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ همیشه اختلاف وي، او که په دې سربیره نور څه هم شته؟
بله، ډېر مسائل دي. د پاکستان ایجاد خو تاسو ته تاریخ معلوم دی، د افغانستان خلکو ته، د پاکستان مسؤلینو، چارواکو، پوهانو ته او نړۍ ته چې پاکستان یو مصنوعي هیواد و چې د هغو مسلمانو مبارزینو د قربانیو پر ضد رامنځته شو چې هغوی د برې صغیر یا د هندوستان د نیمې لویې وچې یا شبقارې هند د خپلواکۍ او آزادۍ غوښتنه کوله، او حتی دا وه چې هغه انګریز چې د مسلمانانو 1400 کلن نظام یې نړولی و او د ایسټ انډیا کمپنۍ د شومو عزایمو په اساس یې هلته د خپلې امپراتورۍ لومې غوړولې وې او په افغانستان یې هم تیری کول، هغه ځمکه بیرته د مسلمانانو لاسته ورشي او هلته بیرته اسلامي نظام راشي. هماغه و چې انګریزانو دسیسه جوړه کړه او د جنا په نوم یو څوک یې را میدان ته کړ چې هویت یې تر اوسه هم نه دی معلوم. یو میرمنې هم ورسره کړه، د فاطمه جنا په نوم، چې دا یې ګواکې خور ده، چې دا هم تر اوسه پورې نه تاریخ ثابته کړي او نه هم د هغې د ډي این اې یا نورو معایناتو په اساس. دا هغې اولاده هم اوس په هندوستان کې اوسېږي، کلورې ده که میرمنې. نو دغسې یو هیواد چې د افغانستان د ځمکې ټوټې، چې هغه کتابونه چې په پاکستان کې لیکل شوي او چاپ شوي دي، د ریشمي رومال تحریک او سند په نوم یو کتاب دی چې په هغې کې یو خط دی په همده عمل ته چاپ شوی او لیکلي دي چې د بلوچستان نه تر علایی کشمیر پورې یه غیور افغانو کا خطه اور سرزمین ہے. په دې الفاظو دغه تشته دی، هر از مکه چې د ایران نه، یا مثلا په بلوچستان دوی ظلمونه وکړه، یا د سند دیش په نوم چې کوم دایې و او نور داسې مسائل، د بنگلاديش هغه ظلمونه او مسائل، دا یوازې د افغانستان موضوع نه و. هلته چې کوم پاوز او اسټبلیشمنت رامنځته شو، هغه د انګریز ځایناستی و، د انګریز د پاوز د پنجاب رېجمنټ په نوم یو پوځي بریګیډ یا رېجمنټ و چې اکثر مشران یې د هندوستان، د اوسني هندوستان د دیرادون په پوځي پوهنتون یا درسګاه کې روزل شوي و. لومړنی مشر یې انګریز و، دوهم مشر یې انګریز و، وروستي مشران یې ټول د انګریز.
لیکن کله چې همدغه فکر چې تاسو لري اکثر افغانان لري، نو فکر نه کوي چې دا د پاکستان لپاره کافي ده چې له افغانستان سره باید دوستونه اوسي؟
نه، دا خو د فکر مسله نه، دا هغه تاریخي پس منظر ما تاسو ته بیان کړو. مګر کله چې د پاکستان د خلکو د اوسنی پاکستان د خلکو د افغانانو د روابطو مسله یادیږي، که هغه سوداګریز روابط دي، که هغه سیاسي دي، که ډیپلوماټیک دي، که نور دي، افغانان ځانګړې صله رحمي لري د هغوی سره. او په مقابل کې د پاکستان عام ولس هم کافی صله رحمي لري، د دوستۍ هیله لري، د خو اړیکو هیله لري، او ښه راشه درشه لري. دغه که پښتانه دي، که بلوچ دي، حتی د سندیانو او پنجابیانو سره افغانانو خپلوي کړي دي. ډېرې مېرمنې د پنجاب افغانستان کې واده شوي دي، هلته یې خپلوي سره لرلي. دا تګ راتګ شته، یعنې پنجابیانو کې هم ډېر ښه خلک شته. مګر مسله د پوځ ده چې هغوی مخکې چې ما اشاره دا خپل هغه عمق استراتیژیک مسله چې دوی یادوي، دوی داسې
حد کې یو سوال ده چې دا استراتیژیک عمق ولې غواړي پاکستان؟ بله، همدا خپل یو سوال ده چې لږ وروسته به درشمه منصور صاحب، ولې پاکستان د ستراتیژیک عمق په لټه کې دی؟ د دلیل څه دی؟ وروسته به تاسو ته درشمه. له شمرغه اوس د پاکستان د سنا جرګې پخوانی غړی او مشهور سیاستوال افراسیاب خټک هم له سټوډیو سره وصل دی. خټک صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، ستاسو په نظر ولې د افغانستان او پاکستان اړیکې د زیات وخت لپاره ښې نشي پاتې کېدی؟ دلیل یې څه دی؟
ډیره مننه کورم ودان. زما خیال دا دی چې د پاکستان چې کوم سیاست دی د افغانستان په باره کې، خصوصا تیر 15 کال نه جنرال ضیاءالحق د وخت نه، هغه دا دی چې دوی غواړي چې افغانستان د پاکستان یا 15 ایالت شي او یا د تحت الحمایه سیمه باندې بدل شي، لکه یو وخت کې انګلیسانو د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې شو. نو دوی غواړي چې هغه صورتحال جوړ کړي. نو دا ناشونه کار دی، مګر دوی کوي او غرب هم دوی شاته ولاړ دی، ځکه چې غرب غوښتل چې پاکستان لکه څنګه استخدام کړی و په نظامی پکتونو کې، پوځي پکتونو کې، معاهدو کې د شوروي اتحاد خلاف، نو غوښتل چې افغانستان هم استخدام کړي. افغانستان دې ته حاضر نه شو، نه بادشاه الحضرت محمد ظاهر شاه، نه سردار محمد داود خان. نو دوی بیا ودرېدل، پاکستانی جنرالانو شاته ودرېدل او دا جهاد په نوم یو داسې سیستم روان کړ چې پاکستان ستراتیژیک عمق هلته تامین شي. نو دا ستراتیژیک عمق چې دی، دا به غرب هم دې څخه استفاده کوي، لکه چې مجاهدین بیا د طالبان ولېږل. اوس دا دی د افغانستان ستراتیژیک جغرافیا دی.
او بخې هغه وخت یو څه فکر نه کوي چې بل وخت، اوس بل وخت دی. هغه وخت چې شوروي پوځونه افغانستان ته راغلل، نو تبن چې دا سیمه ټوله دی شوروي اتحاد تر کنټرول لاندې و، خصوصا افغانستان منظور دی، او د غرب دا ویره و چې که افغانستان ټینګ کنو پاکستان هم پریشي او شوروي اتحاد خو غل پخوانی خوبونه و چې تودو بوتل شي، نو د پاکستان ملاتړ وکړ. لیکن وروسته خو وضعیت بدل شو. تاسو وایئ چې پاکستان لا هم غواړي چې افغانستان یا تر حمایت لاندې ولري او یا هم 15 صوبه وګرځوي، او په عیني حال کې وایي چې دا ممکنه نه ده. چې ممکنه نه ده، نو دوی ولې غواړي چې افغانستان د دوی 15 صوبه وي؟
نو دا د بنگال کې چې دوی ظلم کول ممکن نه، دوی کوشش وکړو چې وایي چې هغه مات شو پاکستان هغه سره. دا خو غلطه پالیسي، خو انجام یې غلطي. خو تاسو چې وایي چې هغه وخت روس باره کې دغه داستان چې هغه ګرمو بوت روانو، دا خو اوس افشا شوی دی. دا خو ځکه چې ټول اسناد د شوروي چاپ شوي دي، هغوی افغانستان ته راغلي، دې خوند راتلل. هغه هم غلط کار کړی چې افغانستان ته راغلي، هغه نه تاییدوم. خو هدف مې دا دی چې د غرب خپله بریژنسکي چې د رئیس جمهور کارټر سره مشاورو، هغه لیکلي دي چې مونږ یو ټریپ جوړ کړو، یو جال مو ولګولو په افغانستان کې شوروي راولو. بهرحال دا لویه قصه ده. خو مطلب مې دا دی چې اوس هم چین تب مخه نیول غواړي غرب. د چین چې کوم کاري درونه جوړې دي، دا دوهم معاهده دی لپاره شوې ده. طالبان بیرته دې لپاره بوتلي دي چې اغلته کې د دهشتګردي راشي بیرته، او پاکستان دې کې د غرب مقامي ټیکدار دی، هغه محلي یو قسم ته لوکل کنټریکټر چې وته وایي. نو د پاکستان او د غرب منځ کې دا اړیکې ډېرې خېشته. خو بل طرف ته بیا اوس طالبانو نیخ په نیخ اړیکې جوړې شوې دي. 40 میلیون ډالر د میاشتې امریکای نه نیخ په نیخ دوی اخلي، او دغه کیسو کې د امریکای سره ملګری شوې دي. نو یو لاس سره ویل شي چې پاکستان او غرب اوس هم هغه پلان نه روان دي. البته پاکستان ته مشکل دا جوړ شوی دی چې د روس خلاف د غرب په جنگ کې پاکستان بالکل غرب سره ملګری او په سرګند ډول. خو اوس چې خبره چین ته راغلې ده، نو پاکستان ته لږ مشکلات جوړ شوی دي. پاکستان د پردا ډیره مشکله ده چې علني توګه باندې غرب سره د چین خلاف ودرېږي. او بل طرف ته په غرب باندې اتکایم ورته ضرور ده قرضې اخلي ورنه پاکستان بر شکست دی هغه د اقتصاد کې دی او مشکل اقتصادي بحران کې دی نو پاکستان ډېر یو سخت وخت نه دی وخت کې تیریږي لګیا دی
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړې خپرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام له 8 تر 10 بجو وړاندې کیږي.
بله ډېر زیاته مننه کور ودان. آزاد صاحب، تاسو مخکې وویل چې پاکستان او د طالبانو ترمنځ د شخړې دا ټوله کنټرول شوي دي د پاکستان له لوري، لیکن د تورخم وروستۍ نښتې هم وښودله او مخکې هم ډېر ځلې داسې نښتې چې په تورخم کې اسپین بولدکې شوي دي د افغان سوداګرو په وینا. البته دوی وایي چې په داسې وخت کې دا نښتې کوي چې د افغانستان میوې رسېدلې وي، د صادراتو وخت وي، اما دا خو د دې معنا دا ده چې یو ډول دوی غواړي چې په طالبانو باندې فشار راوړي.
زه فکر نه کوم چې په طالبانو د فشار راوستو دی دغه لارې دی ولري په طالبانو باندې په بیلابیل لارو بیل شخړې فشار راوستلی شي. نو دې څخه هیڅوک امکان نشي کولی، طالبان هم له دې څخه امکان نشي کولی چې دوی تل یو تر فشار لاندې، لکه مخکې ما خپل مقدماتي خبرې یادونه وکړه، طالبانو د مشرانو ټول کورونه همدانن په پاکستان کې دي همدغه لحظه. دا چې د افغان سوداګرو کوم نظر دی په دې کې مې شک نشته چې سم دی. هغه د خپلې دیدګا ورته ګوري او یو سوداګر همدومره پوهېږي چې دی په هغه وخت کې د دغسې شخړو شاید پاتې سوی دی چې د لارۍ هلته ولاړه ده، او دی طبعاً باید دا فکر وکړي چې په دغسې وخت کې دا شخړې ترسره کېږي چې افغان سوداګرو ته زیان رسېږي. او عام خلک چې دي هلته په دا اوس په تورخم کې د پرون راپور له مخې لا څلور مړي هلته دو څو ورځې کېږي چې سوي دي جسدونه هلته پاتې دي، دا اجازه نه ورکول کېږي چې دې خواته راواړول شي. لیکن په لویه کې دا مسله یوازې تر دې پورې چې د افغان سوداګر ته تاوان ورسېږي، مثلا دغه مسافر ته چې تقریباً په عذاب شي، د دې بحث نه دی. پاکستان په تېرو 40 کلونو کې ډېر په ښکاره چې ډېر مختصرا دغه موضوع یادونه وکړه، په افغانستان کې د شخړې یا د جګړې دوه ډېر لوی لاملونه لرله. کله چې د سړې جګړې مسله رامنځته شوله، پاکستان چې نن کوم قوت دی د همدې جګړې له برکته او د سایکلون عملیات څخه دیخوا، په افغانستان کې بې ثباتي یو دا دی چې نن که افغانستان باثباته شي، همدا نن که افغانستان یو باثباته پرمختللی او قوي دولت ولري، هغه ماشوم چې نن 2 او 3 میاشتنۍ دی سبا چې 2 او 3 کلن کېږي، هغه هم په دې روحیه روزل کېږي چې هغه به د جرم مسله راپورته کوي. یو بحث. نو په څنګه باید یو کمزوری افغانستان وي؟ دویم بحث دا دی چې په تېرو 40 کلونو کې پاکستان د افغانستان له قضیې څخه څه چې نن لري، پاکستان په نړۍ کې بل هیڅ تولید نه لري پرته له دې چې د پراکسی فورسز یا نیابتي ډلې تولید کړي، او یوازې په افغانستان کې نه، په کشمیر کې وجنګولې، حتی ځینې راپورونه داسې وایي چې په فلسطین کې هم کلونو وړاندې وجنګولې، دغه نیابتي ډلې په کرایه باندې ورکوي. خاصیت یې د نړیوال مارکیټ لپاره د تولید همدغه و، د سیمې د قدرتونو او د غربي هیوادونو په ځانګړي توګه د متحده ایالاتونو د لوبو لپاره د همدا تولید درلودی، او دا تولید چې پر د باندې دی نور بل هیڅ نه لري. لهذا لکه په تیرو 2 کلونو کې چې دوی ډېره هڅه وکړه چې طالبان په رسمیت وپېژندل شي، چې ون نه پېژندل شوله، او دلته د متحده ایالاتونو یا د غربي هیوادونو توجه کمه شوله، او د طالبانو په رسمیت پېژندل په مستقیم ډول پاکستان ته امتیاز ورکوي، د پاکستان لارې د امتیازات تللې دي افغانستان ته، هغه به د ترهګرۍ په وړاندې جګړه وکړي طالبانو بس. چې دا کار ونه شو، نو د ټي ټي پی مسله فوټه سوه، ټي ټي پی منګوره تر اوسه سوه، په منګوره سوه کې زموږ بیا د شپږ میاشتې وړاندې خلک راپورته سوه چې دغه چکوالتونه ورته سپارل شوي. نن ټي ټي پی هلته بریدونه کوي، د دې تر څنګ د طالبانو سره شخړې رامنځته شولې، او موږ ولیدل چې کانګرس په ګډون باندې متحده ایالاتونو ولسمشر هم دا وویل چې په سیمه کې ټي ټي پی یو خطر دی پاکستان ته، او موږ د دې خطر مخنیوي لپاره د پاکستان سره ولاړ یو. نو دا هغه امتیازات دي چې سیمه کې نامې راولي، او د دې تر څنګ هغه یو څه اعتماد د پاکستان په تېرو تېرې وکړه چې په ځانګړي توګه د 2013 په دې فاصله کې پی ټي ایم مبارزې هلته پیل شوې، بیا د پاکستان پخوانی لومړی وزیر چې له دندې ګوښه شو، د اردو د پاکستان د پوځ کوم اعتبار و هغه تر یو بریده پورې په پاکستان کې خراب شو، هغه اعتبار بېرته ترلاسه کول، پاکستان کې داخلي سیاسي بې ثباتي او په خلکو کې دا روحیه ورکول که موږ نه یو نو تاسو بیا خلک خوري. د دغه ټولو مسایلو لپاره د پاکستان په باندې تاسو ټوکې شخړې کوي، او د ټولو لوی لامل نه همدغه دی چې کمزوری افغانستان او د نړۍ څخه د افغانستان په سر باندې باج اخیستل یا ترهګرۍ په نوم باندې پیسې اخیستل.
ډېره مننه. سلامت اوسئ آزاد صاحب. منصور صاحب، تاسو مخکې وویل چې ټوله انتقاد او ټوله پرمو په پاکستان واچوله، لیکن پاکستان وایي چې د ټي ټي پی غړي په افغانستان کې پناه ځایونه لري، له هغه ځای نه اوړي اخواته حمله کوي، د چترال د حملې په شمول طالبان یې باید مخه ونیسي. نو دا پرت څنګه تاسې یوازې په پاکستان اچوئ؟
موږ او تاسې که د ټي ټي پی تاریخچه وګورو، دا د تیر امارت په وخت یا نه پوهېږم د مجاهدینو د وخت نه په باجوړ دیر سوات او ملکان ډیویژن چې ورته وایي، او مومندو کې د اسلامي نظام په دایره د راپورته شوي د تورپټکیو تحریک سلسله ده، او دې ته ورته نور هغه درسونه ډلې چپلې چې هلته په پاکستان کې د اسلامي نظام په نوم روزل شوي یا ځینې په استخباراتي ډلو چپلو کې وي، او د کشمیر په جګړه کې بوخت وو، داسې په افغانستان کې وختن فوختن په نظامی عملیاتو او مسایلو کې به دخیل وو.
په دې کې شک نشته چې پاکستانی طالبان مخکې تر دې چې د افغان طالبان پیدا شي او یو ورسی شي دا وو، لیکن اوس دوی وایي چې مرکزونه په افغانستان کې دي، طالبانو سره لمدغه افغان طالبانو سره دي، امریکا او دی افغانستان دی حکومت په ضد اوجه په اوجه جنگېدل، دلته موجود وو، او لدې زیدان دوی وایي چې ور اوړي اخواته حمله کوي.
نو دا خو که دوی وایي چې اوګه په اوګه جنگېدل، خو دا اخوا نه براتله، دلته خو افغانستان نه زیږولي، نه افغانستان جوړ کړي، نه مثلا افغانستان تجهیز کړي او تمویل کړي، او نه هم د افغانستان تذکیري او کارتونه ورته.
منظور دا دی چې دوی وایي چې اوس په افغانستان کې جنگ نشته او طالبان دا کنټرول لري چې د مخه ونیسي.
نه خدا که دلته وی طالبان به مخه ونیسي، که دلته وی افغانان به په حکومت فشار راوړي چې زموږ ګاونډي ته ضرر مه رسوئ، که ګاونډی سم وي، که ګاونډی ښې ارادې ولري، که ګاونډی رښتیا ووایي او دروغ نه وایي، که ګاونډی د کنسپیرسي تیوري، د توطیې د تیوري، د پراکسي وار او د نیابتي جګړو د تیوري پنډي او جوالي نه وي، لکه څنګه چې ښاغلي خاټک صاحب اشاره وکړه، که زموږ ګاونډی د انګریز د پنجاب رېجمنټ هغه پخوانی اجیر نه وي چې یو انګریز مشر به مخکې وي، یا څو انګریزان او نور به همدوی و چې په بېوزلو او بې دفاع افغانانو او پښتنو به په نه یوازې د اوسني افغانستان بلکې د مقبوضه افغانستان، د باجوړ، د دیر، د سوات، د بلوچستان او د نورو سیمو خلک به یې ذبحه کول او وژل به. که دا ګاونډی هلته په خپلو خلکو دغه اوس چې د دوی تذکیري لري، که دوی په باجوړ کې ظلمونه نه وای کړی، که هلته د صاحبزاده هارون رشید چې د پارلمان د برحال وکیلو د پاکستان او د جماعت اسلامي مشر وو، د هغه کور د دوی پوځیانو په بمونو نه وای الوزولی، د هغه مور بیبي، د هغه وراندارګانې، د هغه وریرې او د کورنۍ تورسرې د خپلې قلا تر خاوره او دیوالونو لاندې نه وای کړی، که هغوی په دیر او سوات کې سپینګیري خلک په پړو نه وای تړلي او کشکړي نه وای، که په خپلو کورونو کې په کیبلونو نه وای وهلی، که په وزیرستانونو کې بېګنا او بې دفاع خلک نه وای وژلی، که په بلوچستان کې د مسنګ پرسنز په وزیرستانونو کې، دا اوس چې تاسې په اسلام آباد کې دا پرلتونه او مظاهرې ګورئ چې د سلګونو او زرګونو خلکو عکسونه میندې خویندې بلوچې پښتنې سندیانې دا پورته کوي، حتی ګلګیتیانې او سرایګیانې میرمنې دي، بچی دي، دوی دا پورته کوي. موږ فکر کوو چې دا ټول د دغې پنجاب رېجمنټ د عزایمو او جنایاتو ښکاره جوابونه او دي چې د هغې خپل خلک یې تاسو د منظور پښتون پرلتونه وګورئ، تاسو د ټي ټي پی غږونه وګورئ، دوی ټول په خپله وایي چې دا زموږ تذکیري دي، پاکستاني تذکیري لرو، موږ د همدې ځي یو، زموږ کورونه دلته دي، زموږ وسلې دلته دي، زموږ هډې دلته دي، زموږ حضور دلته دی. نو دا که اوس افغانستان د خپل بام واخلي، د افغانستان په مظلوم ولس او په دغه نوکاره حکومت یا په تیرو حکومتونو اچوي، موږ فکر کوو چې په دې نړیوال هم پوهېږي، د پاکستان خلک هم پوهېږي چې دلته نور پنډونه دي، نور اجرتي کارونه دي.
خټک صاحب، تاسې څه وایست؟ یو خو دا ووایه چې د ټي ټي پي د جګړې هدف څه دی؟ دوی آیا په ټول پاکستان کې غواړي چې واکمن اوسي او د افغان طالبانو غوندې دغسې یو نظام جوړ کړي، او که د دوی هلې ځلې ولی یوازې تر پښتني سیمو پورې محدود دي.
ارزاده چې ټي ټي پی او طالبان بل سازمانونه نه دي، دا یو سازمان دی او د دې ستراتیژي یو ستراتیژي ده که څه هم دوی تاکتیک په توګه دی دا اواره کوي چې په ظاهره د شو خېچ دی بل بل تصمیمونه نیسي، خو زما په خیال کې یو تصمیم دی. نو داسې دی چې دوی خو په فعالیت عمدتا پښتني سیمو کې او دا خبره چې کوي چې مثلا د فاټا د ادغام یا د پخوانۍ قبایلي سیمې پښتونخوا کې یوځای شوې ده هغه ختمول غواړي، خو دا کار چې دی دا خو بیا داسې ښایي چې لویه لوبه چې کومه دې سیمه کې را روانه ده نوی جګړه هغې دپاره بیا پټ ځایونه په کار دي، داسې سیمې په کار دي چې هغلته کې یعنی میډیا لاړه نه شي، او لکه چې پخوا دې سیمه کې چیچن ازبیک او ټولې دنیا نه ده ترګر راغلي.
یعنی تاسو باور لرئ چې که فاټا بیرته بحاله شي دوی به له جګړې لاس واخلي؟ د دوی فکر کوي چې غوښتنې به همدومره وي؟
نه، دا خو یو آغاز ګوره، دا فاټه بریدلو خبره چې ده کنه داسې ښکاري دی کې د بهر لاسم شته، ځکه چې ګوره دا اوسنی جنرال چې دی د پاکستان دا دی وایي چې زه خو هېڅ د سره ټي ټي پي سره خبرې نه کوم، دا ډېرې توندې تیزې خبرې وکړې، مګر بیا په عمل کې بلوچ پېښور ته ولاړو، هلته کې په یو جرګه کې ووي چې دغه ضلع چې دی ته بل سیکرټریټ جوړوم، دوی یو هغه خبره چې ټي ټي پي کوله دم وکړه. نو دا ښکاري چې دا لویه لوبه ده، دې کې یعنی د افغان طالبان ټي ټي پي د هغې سره پاکستان فوج د ټول هغې لوبې لوبغاړي دي، نو دوی ځینې خبرې اشارولی نه شي. یعنی د ټي ټي پي د نفوس چې دا دی چې جنرل فیض راوستی ده، اوس خو جنرل فیض نشته کنه، اوس څنګه د ټي ټي پي دومره په لوی قوت سره په دې سیمه کې موجوده ده؟ نو دا لویه لوبه ده، بهر نه لوبه ده، او بدقسمتۍ سره پښتنو په سیمه کې بیا یو ځلې جنگ میدان چې دی هغه جوړیږي، او موږ د جنگ خاشاک پردي جنگونو کې موږ د جنگ خاشاک جوړیږي.
ډېر زیاته مننه، سلامت اوسې قدرمنو اوریدونکو. تاسو له ازادي راډیو تشنا اسمان لاندې پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو خبرې کوو. د پاکستان د سنا جرګې پخوانی غړی او مشهور سیاستوال افراسیاب خټک، د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد او د باور غورڅنګ رئیس نجیب الله آزاد، او د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې رئیس او مؤسس صدیق منصور سموش. خټک صاحب، یو پوښتنه بل هم غواړم چې له تاسو څخه وکړم. ټي ټي پي د خپلو حملو تاکتیک او هدف بدل کړی نه دی، بس ویل کېدل چې پخوا دوی په عامو خلکو ډېرې حملې کولې، قومي مشران، ملکان، قبایلي مشران، حتی ځینې ملایان دا یې په نښه کول. لیکن اوس ویل کېږي چې دوی تر ډېره پورې یا اکثره حملې د پوځو، پولیسو او همداراز ملیشو خلاف دي.
او دې کې شک نشته، دا ستراتیژي کې بدلون ښکاري، ځکه چې پخوا چې یو هغه کې سیاسي ګوندونه، خصوصا ملي ګرا سیاسي ګوندونه، عوامي نیشنل ګوند او ځینې وخت پیپلز پارټي د دې خصوصي هدف وو. اوس دې کې شک نشته چې عملي جاتې په فوج، پولیس او اف سي باندې دي. دویم دا ده چې دویم بدلون چې تاسو ذکر نو کړو، دا دی چې دوی هر ځای کې یو موازی اداره، یعنی پیرلل ایگزیکٹیو یا پیرلل ایڈمنسٹریشن هم جوړ کړی دی، جوړی اعلانې هر ځای ته پاره. نو دا هغه ستراتیژي چې کومه طالبانو په افغانستان کې دیولې وا، دوی دلته کې دا اوس کوي. خو لکه چې ما مخکې تاسو کو دلته کې دوی چې ټول پاکستان باندې قبضه کول، دا خو فعلاً خو دستی خو ښکاري نه چې داسې به کېږي. خو پښتونخوا کې دوی فعالیت زیات شوی دی، قوت یې زیات شوی دی. خو ما ته ښکاري چې پاکستان دولت یا پاکستان فوج چې دې خلاف داسې په خلاص مټ باندې گزار نه دی کړی، نو هغه کې یو خبر داده چې ما ته لویه لوبخکاری، بهرنۍ لوبخکاری. ها، دا خبرم باید چې وکړو چې د پښتونخوا کې خلک چې دي هغه پوه شوي دي، دا ډوم بیزل دی پیزه سره وښکاله کې چې عام پښتون په دې خبره پوه شوی دی چې دا جهاد نه دی، فساد دی. یو د خبرو مې پوښښه وې، ځکه چې هغه اولی دل چې کوم ځای نو کې دی د علاقې دی، ولې وسواد کې پخوا یا وزیرستان کې د تیرو کلونو کې نو الته څه ظلمونه په خلکو کړی او څه کسته کانه په خلکو باندې وشوي. یو دا چې فساد، دویمه خبره خلک پرې پوښوي چې دا فساد باران کې نه دی رالوېدلې، دی راوستو کې پاکستانی جنرالانو هم لاس دی، که هغه یعنی مخکې وو که دا اوس وي، نو دا د دې پالیسیو په نتیجه کې دا فساد دلته راځي. درېمه دا چې دې شاته بین الاقوامی قوتونه دی یعنی چې امریکا چې په خوا شوروي سره جګړه وه اوس د چین او روس سره او ایران سره جګړه ده نو دې دپاره بیا دا راولي نو خلک چې راووتل که دا خلک نه وای راوتلی پښتونخوا کې تیر یو کال کې نو دا دلته به ځینې سیمې به دې مخکې نیولې وای او پاکستان فوج به هم جازونه راوستی وای امریکي ډرونونه به هم راغلي وای نوې جګړه به اوس په زور کې وای خو دا زموږ د خلکو چې کوم مزاحمت مقاومت وکړو لا جګړه یې لږه وځنډوله په شای کړه په شای وطن بغله ځکه چې ولسونه راووتو هغې به چې ترګري مرد آباد او د پاکستان د فوج اپریشنونه مرد آباد دواړو مخالفت وکړو نو دا دا یو قسم ته ډېر پیچیدونې تصویر دی خو دا داسې ښکاري چې یو نوې لویه لوبه زموږ سیمې ته راګټه شوې ده.
ډېره زیاته مننه کورودن.
ترشنه آسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هره شنبه د افغانستان د ماښام له 2:30 بجو له ازادي راډیو واوري.
آزاد صاحب تاسو د دې نوې لوی لوبې په اړه څه فکر کوئ؟ په دا لوبه به چا پیل کړې وي او څه هدف په خاطر؟
ګوري په لوی انځور کې مسله یوازې تر پاکستانه پورې محدوده نه ده. د سیمې د قدرتونو او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ دغه سیاسي وي که اقتصادي وي حتی نظامي شخړې دا پخوا هم وي دا نن هم دي دا سیالۍ او دا دښمنۍ به سبا هم وي او د نړۍ د پرمختګ سره د ټکنالوژي د پرمختګ سره هیوادونو تل دا هڅه کړې ده لویو قدرتونو په تیرو دوه درې لسیزو کې په ځانګړي توګه اوس چې هغه دغه ډول جګړې له خپلې جغرافیې خورا لرې وساتي او په نورو سیمو کې دی هغه هیوادونه یا هغه قدرتونه چې د دې سیال بلل کېږي هغه د هغو ګټې وګواهي. په منځني آسیا او جنوبي آسیا کې د متحده ایالاتونو په ځانګړي توګه یا د ناټو د کوم اتحاد چې دی د دې سیالان چین او روسیه دي او په هغه سیمه کې دغسې یو جغرافیه باید وي چې هلته د دغسې هیوادونو ګټې وګواخل شي وخت ناوخت. د هغه دپاره متحده ایالاتونه په ځانګړي توګه د یو داسې هیواد اړتیا لري چې هغه دی هلته د دې لپاره د قراردادي رول ولوبوي او په ډیپلوماتیک ژبه دی راته د غیر ناټو ائتلافي هیواد وي چې هغه پاکستان دی. د دغه لوبو تر شا دغه ستر قدرتونه دي او د افغانستان او د پاکستان مسایل چې به راسو دویم او درېیم فیس ته د دې لوبو ګوري د سی پی په افغانستان کې د پاکستان او هغه د طالبانو تر حاکمیت لاندې په افغانستان کې د ټي ټي پي د حضور څخه څوک انکار نشي کولای. هغه ځکه چې موږ ولیدل په تېر یو نیم کال کې چې د طالبانو په کوربتوب باندې د پاکستانیانو او د پاکستاني طالبانو ترمنځ په کانتینینټل کې ناسي اوسې مذاکرات دوی ترمنځ وسول او دا کوربتوب افغان طالبانو کوي د پاکستاني پوځیانو او د طالب ټي ټي پي ترمنځ د پاکستاني ملکی هیئت د پاکستاني دینی علما تقی عثماني مشرتوب کوي او حتی د قبایلو په نوم باندې ځینې کسان راولي ځل شهر دي خلکو سره ویني او دغه نو وروسته بیا په ناڅاپه ډول د ټي ټي پي انتقال د کف اغه لته په سواد کې د ځای پر ځای سوله کوم غوړه کې لسګونه زره خلک راووتل د کرنې په وړاندې هغه شوه چې په تیر څلور کوم ځوکلو کې چې د کرنې په ټي ټي ام ته ځي په پښتنو کې پیدا کړی وو. نو دا ځکه دا ټول مسله کنټرول ده وس چې د دغه لوی لوبې تر شا د پاکستان ځانګړي هدف سره پاکستان د خلو د لپاره پرته لدی چې دغه پراکسی فورسز یا دیابتی ډلې وزیږي او هغه مغه کنسپیرسي تھیوري چې دی بل هیڅ نه لري. د په دغه اویا او کلونو کې د نړۍ سره د ټاګ لپاره بل هیڅ نه دی کړی. د نن هم په یو شان پیړې کې چې هغه لري د سیال دی البته سیال ورته وایي هغه سیال څه دی ممکن ته هم نه ګوري هند دغه موقف چې دی نن د جیشل کانفرنس هلته روان دی په هغه ډول چې د نړۍ د هیوادونو په ځانګړي توګه متحده ایالات د مشر نه یوازې شتو د هکله آل د وصول د دې څومره ته خوشبینه او متحده ایالاتونو مشر د هند سفر ته یا د هند سره د اړیکو لپاره څومره خوشبینه او خوشباور ده یو څومره غواړي چې د اړیکو په لاله نو هند حال ته دی ځکه چې هند په خپل نور ټول نور هغه د پرمختګ پر لاره باندې سمې گزاري کړل چې یو هیواد اړتیا لري. لکه پاکستان یوازې په همدغه پراکسی فورسز باندې په همدې نیابتي ډلو باندې
دا شرایط وسته بدل شوی غو د شکاری چې وس هند مر پرمختګ وکړو او هند له امریکا سره ډیر نږدې شو هغه اهمیت چې تاسو ورته اشاره کوي نور د شکاری چې پاکستان په دې سیمه کې ونه لري. خو خیر یو وریدونکو لرو بیا برته درګرسو. لمړی وریدونکو مو محمد نبی احمدی دی. احمدی صاحب مهرباني کوي.
سلام علیکم شبرت محترم جوړ جوړ وسې
سلامات وسې مهرباني
او مننه خوشاله وسې البته شبرت محترم راځي ډیر تعقیب وي نه به څه کوي چې موږ دا شغل کسب دا راځي دي دا به بعض وخت یاد څه یعنی به خبرې کې تقریبا موږ تاسې دا څه په لور ورته د زیاتره وخت کې چې طالبان کله پاکستان کې شبرت چې حکومت موږ تاسې ټول امریکا کې یا د خپل په امریکا کې ده ان د فعالیت کې نو په فکر کې وځي دا هر کله چې انسان یو څوک وشي نو هغه د دې ځای د غولانې تقریبا پر هغه طالبان د افغانستان او پاکستان کې موږ ته به تر معلومات خپل خپلوان ورولته یره دې چې به څه خاصه غوته چې هغه ته ضرورت لري نو دا یو نیاز ده په معمول د افغانستان کې اوس موږ راځو نړۍ کې یو ملکیت نه بل ملکیت بل بل ته داخله وشي نو خپل پایتون چې موږ تاسو خود مختار تقریبا هغه خپل انانات او خپل اغه مختل عسكر نو دغه به تر کړه ده یعنی پاکستان خو وګوره چې موږ تاسو ته مری خبرې کوو چې برته پاکستان ټول نړۍ لپاره اعتبار لاس ورکړی ده یعنی د وګوره چې پروژي فابریکه یا پروژي کارونه ستاسو مخته بوت هغه اوس نتیجه نه ورکړي یعنی ټول پوسیو دي
شول یم ډیر مننه احمد صاحب ستاسو پیغام واوریدل شو یو بل اوریدونکو همشته بیا به میل منو ته ورشو مهرباني کوئ زرمل وال صاحب له هری پورا
السلام علیکم
و علیکم السلام
السلام علیکم شبرت ساعت و نور مرگل سلامونه وایم
مهربانی کوید
ما در ملمانو صدا پستان و صحیب سید آقا در جنگ در طالبان و در پاکستان در زواکونو اون در خودی و در طالبان ردی وای وای مست در شراط و منی در قرآن حکم در اصل نفیس که نو در فرما خودی در پروه در شراط خودی که تاوان است با قرآن که در ایچه تاوان است نو در فرما سیدی وش پروه در ملمانو صدا ما در پستان در جواب شد معقول جواب در راکی در فرما در پروه در شراط که و با قرآن که خودی که تاوان است نو دغه بیا د دې دغه پر شرات او سره ومه شرات کوله مسلمان حق د مسلمان خو مسلمان ده چې قران او شرات ومني نو دغه په مخ ته دې پر ودري پر د طالبان باندې بیا کې دې تاکو کاو بیا خو دې مجرمان دي دا دې ولې نو سره مني او دغه خبره دې ولې سره تای دې دا جنگ ولې پر دغه پر تیش باندې روان ده ما ته پښتنه ولا ملمنوس
ډیره مننه سلامات اوسې کور ودن ور به شو شاغل منصور ته منصور صاحب کته سي دې دوه وريدونکو څرګندونه پاره څه نظر لري مهرباني
مهرباني لومړی ورور چې اشاره وکړه د آزاد خبرو ته دې شوی جواب ورته وایي او دبل ورور چې
په دې برخه کې چې دی وایي چې د طالبانو مشران ک کورونه په پاکستان کې وی نو څه پروا لري
او دا خو ویم دا غوی نظر او د دوی وو کې دیش دوی جواب وایي خو بیا هم زوایم چې د نه واز د طالب مشران او بلکې هغه هر هغه څوک چې په افغانستان کې واکدار وي که په خوانی حکومتونه وو که اوسنی مسولین دي زموږ بار بار غټ پریدا وو چې هر هغه څوک چې په خپل دلتنوي کورنۍ دلتنوي او په دري کې به ویل چې اولاد او مادر اولاد یې دلتنوي هغه نشي کولای چې د افغانستان د خلکو خو خدمت وکړي شي ځکه دغه خبره ناس بدلتوي او زړه به په کندو کې وي نو خدای دا چې کدا چا کورنۍ او کورونا او بچي په پاکستان کې وي که په قطر کې وي که په نورو هیوادونو کې وي هغه خپل هیواد ته راوړي دوی په دې سره کې دي چې د او په هغه سیمو کې او سوي د ځان سره کاغه ولایتي مسولین دي د ولسوالیو دي او که نور د نورو دي تر څو چې د مسولینو کورنۍ د هغه سره په هغه سیمو کې نه وي هلته د پرمختګ د امنیت او نورو مسایلو په وړاندې هغه جدي کار نشي کولای دا تجربه خودلې ده چې چیرته د دوی اولادونه او کورنۍ د مسولینو عمل توي نو هغه د امنیت لپاره د فکاو لپاره د پرمختګ لپاره د خوښوندي لپاره د خروختون لپاره د اقتصادي او تعلیمي او اخلاقي چاپیریال د جوړولو لپاره بیا پراخې هڅې کولای شي او دا هڅې لکه لږ د دې لپاره مې چې د دوی اولادونه خلک ګوري د دوی اولادونه او کورنۍ د خلکو سره راشه درشه کوي دی او بل نزده کړي کوي اثرات یې په پریوزي کاغه پیغام چارواکو ته نه رسیږي د هغوی د زامنو او د لورګانو او یا د واده خاده او د نورو مجالسو
ته لاړ اوس ته دوه مردون کتاب ځواب وایي چې ډېر وخت کم پاتې دی مهرباني
بله بله دوی چې د پاکستان کې د اسلامي نظام او د اسلام په فکر خبره وکړه. دا واقعیت دی چې د پاکستان شعار د ایجاد نه دا و چې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله. نو د لا اله الا الله د کلمې تر لاندې یاد دې شعار غوښتنې بیا ډېرې پراخې دي. د دې شعار غوښتنه دا ده چې هر هغه نظام چې شعار لا اله الا الله وي دا ټول اصول او قواعد او قوانین به د دې کلمې او د الله د احکامو تر لاندې وي. ان الحکم الا لله هغه مشاهیرو چې د دې هدف لپاره قرباني ورکړي وه هغه د جنا په څیر نه و. هغه مولانا عبیدالله سندی و، هغه مولانا شیخ الهند و، هغه د مومند و مولانا وزیرګل و، هغه د ترومزو حاجي صاحب و چې لښکرې د انګریزانو په وړاندې تنظیم کړې وې. هغه د دیر او سات او د باجوړ او د کوټ نوابان او مشران و، هغه ای پی فقیر و، هغه پیر پګاړه او دغه سي د کوټکی خانان او نور خانان او مشاهیر و چې د اسلامي نظام د پاره مجاهدي او مبارزي وکړي او تر ملتانه د درینیم لکه پوز په قوت تر انګریزان غلبولي و او نږدې و چې ټول هندستان ونیسي. خو دا چې د لاهور معاهده وشوه مجاهدین لکه چې بیرته راستانه شوي و او هغه لویه داعیه پاتې شوه. نو مونږ وایو چې پاکستان شعار دا وی حتمان د پاکستان خلک او ټول مسلمانان دا غواړي چې هلته د هیرا منډی نوی، هلته په پنجاب کې اسلامي نظام وی، هلته د انګریز د لارډ میکالی قانون نوی او هلته د الله قانون حاکم وی. کچیر هلته د الله قانون حاکم شي او د الله د قانون لاندې هغه د خپل ګاونډیانو سره د خپل خلکو سره قانوني معاهده ولري، قانوني راشه درس ولري او دغه جنایات او ظلمونو او د وزرتي قتلونو نه لاس واخلي، پردي کراکخ پوزونه نشي لکه د روسي واګنر غوندې اجیر نشي، لکه د امریکي بلاک واټر او د تورو غوندې د پنجابي پوز نه استفاده و نشي د انګريز او د امریکي او د غرب د ګټو لپاره. موږ فکر کوو چې په سیمه کې هم پراخه امن راشي، د پاکستان خلکو ته به یو ټول په سوکالۍ کې ژوند وکړي.
کوربدان منصور صاحب، خټک صاحب، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی د تورخم په ارتباط وویل چې تر څو چې پاکستان د افغانستان له لوري ترهګرۍ په اړه مطمئن شوی نه وي او له هغې خوا د اندېښنې پای ته نه وي رسېدلي، تر هغو د تورخم په اړه خبرې نشي کېدی، یعنی تورخم به بند وي او پاکستان تر دې موقت صدر اعظم پورې بېلابېلو چارواکو وویل چې په افغانستان کې وسلې د تروریستانو لاسته لوېدلې دي، د امریکا څخه پاتې وسلې هغوی ته سپارل شوي دي، په یو شکل سره طالبانو ته وایي چې تاسې ورکړي دي، افغان طالبانو ته وایي. فکر کوئ چې دا مسله به د طالبانو د پاکستان اړیکې نورې هم خرابې کړي؟
چې دا د ولسونو نه بدل اخیستل، د افغانستان د ولس نه بدل اخیستل د لارې بندول تورخم لاره، خو یعنی نه د پاکستان د جنرالانو ملکیت دی او نه د طالبانو ملکیت دی، دا خو زموږ د وطن لارې دي. دا وطن لارې دي څنګه تړي؟ او ما د تاسو کو چې که طالبانو سره ورانه وي، خو دلته طالبانو جایدادونه دي، اسلام آباد کې پلازی دي، دا پلازی ولې نه نیسي ورنه؟ چې هغوی د خپلو کې سره یو بل نه بدلې واخلي. او خو ولسونو افغانستان خلک، یعنی بلوز یو ماشوم مړ شوی دی پېښور کې، وفات شوی دی بیمارۍ نه، کورنۍ په تورخم کې ناسته، درېیمه ورځ ده جنازه وړل غواړي، مړی وړل غواړي، هغه اجازت نه ورکوي.
د دې مطلب دا دی چې دوی غواړي چې په طالبانو باندې فشار راوړي او دا چې وایي چې هلته وسلې پاتې شوي دي او وسلې ترهګرو ته په لاس ورغلي دي، منظور یې هم دغه د ټي ټي پي غړي دي، نو دوی ظاهرا بله لاره نه ویني، یعنی جنگ نشي ورسره کولای، غواړي چې همدغسې فشار پرې راوړي.
دا تاسو یعنی د پنځه اویا کال شپږ اویا کال وشو چې پاکستان جوړ شوی دی، دی اغلته کې کا د بادشاه حکومت او کا اغلته کې د داوود خان حکومت او کا د نور حکومتونو دی همیشه دغه سکړی دی. افغانستان خلکو سره دا چلن چې دی دا بیخي غیر عادلانه او غیر قانوني چلن دی. څو وره یې تاسو ګورئ افغانستان سره دی ترانزیت تجارت معاهده ده، هغه معاهده له مخې دغه بین المللي معاهده ده، هغه له مخې تاسو څنګه د تجارت لاره تړل شي؟ دې تورخم بند کې چې کله خوخی لکه د دیر نواب به چې کول یا د سوات والی به چې کول، دا خو بیخي شخصي حکومتونه هم داسې نه شي کولی. نو ارزه ده چې دا بیخي په کار ده چې تورخم دروازې پرانیزي او د خلکو باندې او دا چې کوم ګوره خاردار ته مزه غزولی دی، ډیورانډ کرخې سره. مګر تاسو وګورئ دا مزه ولس ته غځولی دی. تورستان خوځی راځي د دیم تر شکایت کوي چې راځي دا په کومه راځي چې تاسو
خدای صاحب عملت مې یو سوال دی و بخښه تاسو په خبرو کې لويشم هغه د چي د پاکستان پوز وای چې ونی وی فیصد د ازغان سیم غځولې دی نو پاته شو یوازې 3% ډیورن چې الته ازغان سیم نشته نو دا هم یو سوال زینو ته پیدا کیږي چې نو طالبان به له کومې لارې اوړي ټي ټي پی غړي له کومې لارې له ډیورن د اخوا ته اوړي آیا دا خبره په پاکستان کې نه مطرح کیږي
مترکیږي روزانه چې دا مطرح شي خو دا پی ټی ایم والا ولې بندیخانه کې دي چې دغه سوالونه پوښتنه کوي بیا خو د ته وایي چې دا وایي چې دا د هندوستان استخبارات خبرې کوي چې دا سوالونه پورته کوي یعنی چې د څنګه ځوانان وزیرستان کې راپورت شو د 2014 د جنگ نه پس هغه وی چې 15 ترګرو نومره وخت له 15 زیات نه 15 چې تاسو دومره تیاری راوستي ټانکونه راوستو چې 15 ترګر څوک چې تاسو وجلې دي 15 نو دوی چې دا دا خبره ډېرې ملک دښمنه خبرې دي تاسو د ریاست په ځای دی دولت دا دا خو د دې فلو جواب نشته دی سره دای خو کوباکیتونه وای نو دای او طالبانو خلکو ته چل جوړ کړي دی او طالبان یو دی خو افغانستان خلکو ته چل جوړ کړي دی پښتونخوا خلکو ته چل جوړ کړي
بله ډیر زیاته مننه کوروادان ډیر کم وخت لرو آزاد صاحب که تاسو لنډ خبري وکي ستاسو په نظر کومه حل راشته چې بل اخره د افغانستان او پاکستان ترمنس دا جنجالونه پای ته ورسی شي په داسې یو حالت کې دواړه خواوې ژوند وکي او ووسی چې یو بل سره کار ونه لري داسې کار چې یو بل تخریب کړي بلکې د تجارت او دوستۍ لاري له یو بل سره کومک وکړي
لومړی تر دې چې د پښتون تر اسمو مختصر ډول هڅه به وکړم چې دا مل ما هغه پښتنه چې ما ته راځي کړي واغه جواب کوم که څه هم دا زنګ وهم کوي ورو ته طالب پله وو لکن دا خپل دیده د ورته وکړه زه به په بیا نه ډول ته دا وایم کله هم چې زه دا ادعا کوم چې طالبان مشر په پاکستان کې دي د دې وسیدل او د یو عام افغان مهاجر وسیدل زمکه او اسمان فرق کوي زه په امریکا کې وسم زه په افغانستان کې په قدرت کې به ما چې به په قدرت کې زم امریکا چیلنج کوم او د دې ادعا ولا د امریکا سره د جګړې ظاهري جګړې خبرې وکما او کور می بدل ته وکنه طالب په پاکستان کې طالب افغانستان ته خپل واک لاندې لري ټول افغانستان د سره دای خلک د لوګر ملکي خدای هر څه لري د کور کورنۍ د څه کوي بیا چې د کورنۍ تر دې د ضرورت نشي کولای چې دغه په وړاندې ودیږي همدغه ډول کې پامیانه له حاصل دي د ورور څه بزدا شي وای مې سپې وکړي کې وشه د کلی ملکي او د یو بل ملک سره د ځاني دښمنۍ د وژنې سره کوي خپل بچیان د لږ دی په کور کې پراته دي بیا ورته وایي چې جګړه کوم کنه دا ډیره غیر منطقي ده نو خدای دې چې د پښتنه جواب سی وي لازم ساسو پښتنه ده د پاکستان جوړښت بیا تر نن پورې بیا د افغانستان په مسله کې د شکل کې او د خپلې ګټې په هیڅ انوان د امکان لري د توقم نسکول چې دا وضعیت دي سم چې تر هغه پورې چې نړیوال قدرتونه د سیمې په ځانګړي توګه د افغانستان په مسایلو کې په خپل پالیسۍ کې تغیر رانه ولي که څه هم تاسو خپل خبرو کې مخکې یادونه وکړه چې د هند او د پاکستان د هند او د متحده ایالاتونو نږدېتوب د پاکستان هغه رول چې د هغه ډېر کمزوری کړی وي نه هغه هیڅکله ځکه نه شي کمزوری کولی چې هند په د متحده ایالاتونو لپاره د نیابتي جګړو تکرار نشي کېدلی هند یو پرمختللی شتمن او زبرځواک هیواد دی متحده ایالاتونو دغسې یو ټیکه د کوڅې ټیکه داته اړتیا لري چې هغه بل څوک نشي کېدلی هغه پاکستان دی او تل به دې ته اړتیا لري تر څو چې متحده ایالاتونه په ځانګړې توګه د افغانستان په قضیه کې په مستقیم ډول نه د پاکستان لارې چې په تېرو څلوېښتو کلونو کې وه په خپلې پالیسۍ کې تغیر رانولي پاکستان به د دې لنګې غوا څخه همیشه شدې لوی شي که هر څومره د افغانستان هر نظام طالب خلا نظام هم نه دی که هر نظام د پاکستان سره په خپلو کړو وړو کې په خپلو پالیسۍ کې هر څومره نرمښت پاکستان غواړي رایې ولي بیا هم پاکستان له دغه ترنس خلاص نه اخلي د خلکو کورونو کې جمهوریت پر مهال موږ ولیدل چې څو څواله دواړه ول مشرانو هڅه وکړه چې پاکستان سره اړیکې شیکلی او د دې د افغانستان لپاره هیڅ څنګه بنوا لکه پاکستان هیڅکله نه ورسول او پاکستان ډیر ښکاره اوسه
ډیر مننه سلامات
موږ ما نو نه دا د پاکستان نه
یو دقیقه لرو چې دا یو دقیقه هم د منصور صاحب حق دی منصور صاحب تاسو په هم دې موضوع څه نظر لري لاندې خبري وکي
زه فکر کوم چې موږ د دوو نږدې گاونډیانو په توګه څنګه چې موږ ولسونه سره دوستان دي او دوستان پاتې شوی او دوستان بوي دغه سید حکومتونه خپل ستونزې حل کړي، پنجاب ریجمنت او پاکستاني استابلیشمنت دي د هم کې استراتیجی یا استراتیجیک د حکومتونه نور فریق دي نور نړۍ پرمختګ کړي. دا هغه وخت نه دی چې پنجابی استابلیشمنت دی همیش پردي پندونه د انګریز او د امریکا او د نورو راوړي. دلته د کله د طالبانو پخوانی نظام ړنګوي او کله د بیا د جمهوریت او د نورو حکومتونو سره او یا د هم د اوسنیو طالبانو سره جنجالونه کوي. دا ټول جنایات د افغانستان د مظلوم ملت په وړاندې دي. دوی د نور لدی شو
سلامت اوسې ډېر مننه وخت هم دومره ښاغلی صدیق منصور د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې رئیس او مؤسس د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد او د باور غورځنګ رئیس نجیب الله آزاد او د پاکستان د سنا جرګې پخوانی غړی او مشهور سیاستوال افراسیاب خټکه ډېر زیاته مننه له تاسو اوریدونکو منندوی یو د اوسنۍ رادیو خبرونې څلورویشت ساعت اوریدئ شئ.
راشین بشی زرغون بشی وطن افغانستان، راشین بشی زرغون بشی وطن افغانستان. پزڑکی میں کر لے دے جانان افغانستان، راشین بشی زرغون بشی وطن افغانستان، راشین بشی زرغون بشی ودان افغانستان. سمور سرا چغی کرم قربان افغانستان، سمور سرا چغی کرم قربان افغانستان. پزڑکی میں کر لے دے جانان افغانستان، راشین بشی زرغن بشی وطن افغانستان، راشین بشی زرغن بشی ودان افغانستان. زرغن بشی ودان افغانستان، راشین بشی زرغن بشی ودان افغانستان. خدای کول زخمونه توجد و کورشی سمسور بشی آباد بشی دوران افغانستان سمسور بشی آباد بشی دوران افغانستان پزڑکی پزڑکی بشی زرغن بشی ودان افغانستان راشن بشی زرغن بشی ودان افغانستان پزڑکی پزڑکی میں